السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې په افغانستان کې ناوړه اقتصادي حالت ته د نړیوالو اندېښنې.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي. 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ناروې وایي که افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې نشي د افغانستان راتلونکی به ډاډمن نه وي. جرمنی د طالبانو رسمیت پیژندنې ته یو لړ شرطونه لري.
لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټي کچې خبرې وکړو. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
او خبریالان وایي د دوی په نوم یو شمیر هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي چې یوه ورځ هم د مسلک کې کار نه دی کړی. نن سه شنبه د تلې یا میزان شپږمه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. اوس په مو کړی د سات خبرونو ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیوال جنایي محکمه افغانستان کې خپل څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمي د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساقزای عمومي اسامبلې ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوی و نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ته ورپیژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی دی.
دا یو خ اقدام دی موږ هر کله کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوي کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي. خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل شي وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه منلای او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي د غتورونو کې ناقانونه اعدامونه د ښځو او نجونو زورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو یې نیوکې هم کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څیړل مهم اقدام دی. خو له هغه خلل لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څیړنو لری کول په دې معنی دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمند د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوت لا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقوقو او دیموکراسي د دفاع لپاره د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې دي. د دغه ښځو میړانه عالی ده. د هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې وي مبارزه وکړي. د سخروف جایزه ګټونکي به د اکتوبر په 1مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې بند پاتې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راوتلو زمینه برابره کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د امریکا د حکومت لومړیتوب د هغو امریکایانو د رایستلو په برخه کې مرسته ده چې غواړي له افغانستانه راووزي. د اګست د 15مې تر 1.5مې پورې امریکا او متحدینو یې نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستانه وویستل. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکایي اتباع په دې خاطر افغانستان کې پاتې شوي چې نشوي کولی د کورنۍ غړي له ځان سره وباسي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دوی پرون د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدلو په درشل کې د برېټانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته په اعتراض راوتلي وو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټان خالده پوپل ویل ورزشکارانو سره یې همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه راووزي. اغلی پوپل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي.
They had to leave their families, they had to leave their houses because it was put on fire. Some of them
هغوی مجبور وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبور وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې وسوځول شول، کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړی. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو ویلي چې دوی له افغانستان کې له هیچ چا سره کار نه لري. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دغه خبرونې د سر راپورته. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي سږ ژمی به د هغو افغانانو شمیر 20 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. بلورته د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې 15% افغانان د درې وختونو لپاره کافي خواړه لري. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړې، خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی، د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي، لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
د ګروس نمبرز فور دیس کانتری از دټ هاف اف د پاپولیشن نیرلی 20 میلیون نید.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چېرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولی بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پرېښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ له ځان سره نه وړو. کته دولت منګه در وخت تشړی منګه تیزو کاغی خو منګه دغه هغه کوڅ منګه سره دولت مرستو کی منګه یو ځای وکړي کله دی جانم شړی بل ځای دی منګه هغه کی منګه بل ځای نه لرو چې منګه کې واړو یا غس
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین راتلو په اړه ډیر خبرداري ورکړل شو خو د ډلې تر دې دمه د اړو بې ځای شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې پر ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندوی ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی
و موریدل چې یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط په درشل کې دی بل لورته د ناروی د کډوالو شورا منشي یان اګلند ویلی کې دی و هیواد نجونی خوندی تلاړ نشي دغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی هغه پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې میرمنې باید افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري ترڅو اړتیاو ته په بدري غډول جواب وویل شي
په افغانستان کې خوندیو تلشبګم ټولګي پورته د نجونو د نه تک موضوع ورس تر بلې خبرګون نه راپاروي د ناروی هیواد کډوالو چارو شورا سرمشي یان اګلند په دې اړه هم خپل چوپتیا ماته کړه هغه د شنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي خوندي تلاړې نشي د دغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی کنجونې په هر عمر کې وي خوندي تلاړې نشي د هغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصله کوي نو په دې اړه باندې زموږ هیله ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي منطقي هیوادونه وي همسایه هیوادونه وي نور سازمانونه وي موږ سیاسي داخلي مسائل د سیاسي فشار په توګه باندې و نه کاروي
خاغلیان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
مخاګله ازادي رادیو نه اوري جرمني وایله طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضر شي چې دغه دلال نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکونه لري دا خبره د هند لپاره د جرمني استاذي والټر لندلر پرون په نوې دلی کې د خبرو پر مهال کړی ده تفصیل د سفی ولاستانګزی پراپور کې
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبه پر ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي لومړی موږ به له طالبانو سره د ټوټې کچې خبرې وکړو هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي
fostering of international terrorism
د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو لبریا ورسره د ترهګرۍ د زیاتې دود احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي خغلی لندلر زیاته کړي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لوی نړیواله مسله د هند له حضور پرته نشي حل کېدای هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد وو د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلونکي په توګه وانخیست خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځي اوس دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د نړیوالې جنایي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خپره کړې چې د دوشنبې په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنگي او د بشریت پر خلاف د سویو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړي. د ورسپانی پالیکنه کریم خان چې تازه د مشر څرنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له خوا پر سویو سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو له خوا د احتمالي جنگي جرمونو موضوع په لومړی توپ کې نه وي. د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرې دیږدي دغه څېړنې چې تیر کال د افغانستان د حکومت له خوا ځنډول شوې وې بیرته پیل کړي. کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگي جنایتونو دغه ادعاوی به په خپل وخت سیړي او اوس دغه ادعاو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کیږي چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې ده. د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په لیکنه د نړیوالې جنگي محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا لخوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سوي دي. د څېړنو دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر میرمن بن سودا بندیزونه ولګوي. هغه مشره څرنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته یې په تیر دوبی کې له دې دندې لاس واخیست. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنگي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څېړنې کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د طالبانو ناوړه چلندونو په خلکو په ځنګړي ډول شوزو کې بیره خبره کړې ده. خبرونه د بشري حقوقو د څار او د بشري حقوقو د انسټیټیوټ په حواله ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته د طالبانو دغه سرغړونه زیاتې سي ودی. د یوریشیا ریویو خبرونه په حواله طالبانو د پیژندل سویو شوزو د کورونو تلاشي پیل کړي، له کورونو بهر یې د شوزو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت لګولی او د دوی پر کار او تعلیم یې هم ځینې بندیزونه لګولي چې د لیکنې په وینا په افغان شوزو او نجونو کې ډار خپور کړی دی. په هرات کې ښځینه فعالانو خبرونې ته ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند کړاوونه زیات سوي دي. طالبانو په خپل سرپرست کابینه کې چې د سپتمبر میاشتې پر اومه اعلان کړي یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکړی. همدارنګه طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي ساتلي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویل سوي تر هغو چې کار ته د تلو خبر نه وي ورکول سوی په کورونو کې دی پاتې سي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه کار کوي او ښځو ته به هم د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي.
یو شمیر خبریالانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ چې د دوی په نوم یو شمیر کسان په جعلي اسنادو بهر لیږدول شوي دي. دوی وایي چې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا بېغوري شوې ده.
د خبریالانو له نوم نه په استفادې سره بهر ته د ځینو خلکو د لیږلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې په دې اړه خبرګون وښود. د مدني ټولنو او ژورنالیستانو د ګروپ مشر ناصر اخترزی د دغه کانفرانس په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل ځینو بنسټونو چې خپل ځانونه د رسنیو ملاتړ کوونکي معرفي کول د پیسو په بدل کې خلکو ته جعلي اسنادونه ورکړي او هغوی د خبریالانو په نوم له هېواده ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر ټولنې وی چې د ژورنالیستانو د خبريالانو د ځوان پاړه میشه چغي وهلي چې موږ د مسؤلیت برخه کار کوو، موږ د حقوق امدازیاتو برخه کار کوو، مګر په دې رښتیا کې داسې معلومیږي چې یو تعداد کمیشنکاري شروع کړي ده، د خلکو نه پیسې واغستلې، د خلکو نه فقط په دې باندې چې زتا اسناد جوړو مته یو بیرنی هواته لګمه د ژورنالیست په نوم باندې یا د فعال په نوم باندې، نو په هغه باندې موږ وکړو چې تاسو اوس چیرته ورکهستی د رکونم نشته د ترسو راشي دلته د افغان ژورنالیستانو د فعالانو ترڅنګ ودرېږي ترسو د دوی ژوند په خطر کې دی، دوی اقتصادي د فقر سره مخامخ دي، دوی عملا د بیکاری سره مخامخ دي، دوی ژوند په ډېر سخت شرایطو کې دی، حتی د لارې کرایه نه لري چې دفتر ته لاړ شي.
په ورته وخت کې یو شمېر خبریالانو هم ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د خبریالۍ په جالي اسنادو اروپایي یا امریکایي یا نورو هیوادونو ته تللي دي باید دوی اسناد په دقت سره وڅېړل شي. فرخندې محیبي او سراج الدین پټان دوه تنه آزاد خبریالانو په دې اړه وویل
کانفرنس امروزی در رابطه با موضوع انتقال بعضی از افراد و اشخاص و دوستان اعضای فامیل شرکت‌های خصوصی بود که اونا به نام خبرنگار از افغانستان خارج شدند.
که چیرته نړیواله ټولنه یا د نړی زین هیوادونه غواړي چې زین ژورنالیستان یا خبریالان د افغانستان څخه وباسي او هغه خبریالان یا ژورنالیستان علاقه لري چې د هیواد څخه ووزي، نو د دوی څخه متمه داده چې اده اقل د دوی اسناد، د دوی پرونی، د دوی نور مسائل دی په دقت سره وارزي او دوی د نتیجې ته ځان مطمئنان ورسي چې دا یو ژورنالیست دا یو خبریال دا یو کمرمین دا یو رسنۍ یو کارکونکی دی.
وړاندې د سپتمبر په 15مه بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی وو چې ځینې امریکایي چارواکو او یو شمېر بنسټونو چې د افغان ژورنالیستانو د اصولو لپاره پیسې ورکړې وې غوښتل چې یو سلاتات یا خبریالان چې ژوند په خطر کې وو له کابل څخه بوزبیت انتقال کړي، خو سرچینه لیکي چې کامیر هوایي شرکت د دې خبریالانو پر ځای د یاد شرکت یو سل 55 کارکوونکي او د دوی د کورنۍ غړي لیږدولې دي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم راوخلي خو بریالی نشوه. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
گویا شرکت کامیر قسمی که خبرنگارای اعتراض کردند برخورد کرده است. در این مورد ما تحقیقات و بررسی های خود را انجام میدیم، وقتی که جزئیات تکمیل شد باز انشاءالله نظر خود را با شما شریک میسازیم.
لافغانستان د بهرنوی ځواکونو په وټل سره داسې راپورونه خبره شول چې یو شمیر خبريالان او مدني فعالان هم چې له بیرابلو هیوادونو سره کار کړی وو لافغانستان ووتل، خو اوس داسې ښکاري چې دا بهر هم ړون نه وو. خبريالان او د دوی ملاتړ بنسټونه وایي که د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وای په تیر یو اونۍ کې د پاکستان پاوز پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتلې چې د غلطه ګن خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه، سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوز توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسیدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کیږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولیده او دا زمونږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورور مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل تن تاوله وای داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزین کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همدارس د نولی په سیمه باندې ډېر سخت مرمې کمی را روان دي د پاکستان لوري د غریزه منطقه د پښکورون تم ځان سوال دی او حیوانات تم ځان سوال دی د خو ګنمش تسمه د غریزه سیمه روزيات کې کلی او باندې خلک کې څه لپاره باندې کې پد کړی کی هغه خلک ټول ما جوړ شو لاندې واري راخته شو
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې لیبي اونۍ را په دی خو د پاکستان پوز یو ځل به د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل غنجګل او هغه سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوز د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند دې تریخ کړي دي خاغلی حنیف ازادي رادیو ته ویل لسیمی پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره شریک کړي دي
د خلکو د خله خبره دا و چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوختي دي صرف سرکانو په ساحه کې دا شان د مرور ساحه کې سره پاسه 1.5 توپونه تقریبا دا بل ورځ راوختي دي په دوش په یو ورځ کې خلک ډیر د پریشانی سره مخ دي بل غریب خلک دي نو دغه د زمکو کارونه دي دغه غوا به زو دغه کارونه دي نو هغه پورته ځنګل دي ډیورن کرخې طرف ته نو هغه تا خپل صاحبیم نشی بوله نو ډیر یو د پریشانی حالاتو نو موږ خپل مرکز ته دا ټول احوال لیږلې دي نو ان شاء الله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ترسي
هغه وای بشمیره کورنۍ ل خپل کورونو راوتلی او هغه لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز لوري د کونړ پر خاوره د توپون را وشتل څنوي خبره نه ده بلکې د بریدونه ل 2010 زیګدیس کال څخه روان دي هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتل خو هغه پر یادو بریدونو غوګونه کانه کړی وو او په خواني افغان چارواکو به بے کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز جواب په ډز ورکوي د همدی بریدونو لامل پر سلګونو کسان ته مرګ جوړ لاوخته او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه سن دی ویلی
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای عمومي اسامبلی ته لپلان شوی وینا تیر شوی دی طالبانو د دې ګام هر کلی کړی دی او ویلی دی چې باید دوی ته د خبرو فرصت ورکول شوی وي نړیواله جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل څېړنې